السلام علیکم، احمد شیبری هم دا سجی رڈو دے ساتھ پخبرونه کی سٹاف سکور با لمړی هم خبرونه په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولې دی. د طالبانو تر وکلاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسولانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جوړې به کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل علم او محمد اغی ولسوالی شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د لوګر ولایتي مسولانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک بې سرپنا کړي دي. د کرډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تېره یوه اونۍ کې څه باندې 8000 افغانان له ایران اخراج شوي دي. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اخراجېدونکو ورځنی شمیر تیر ته په کتو 5 برابره زیاتوالی شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي نن هرات ته تللي چې هلته له ایران د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ته نږدې وګوري. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت لیکلي د پلاوي مشي د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د سرې میاشتې ټولنې مشر او د ښار جوړونې کډوالو چارو او کرنې وزارتونو لوړ پوړي چارواکي هم ورسره دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم بریت لشتر لشه دیارلس پاکستاني سرتیري وژلي او 9 سرتیري او ملکیان ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمیر 10 او د ټپي شویو ملکیانو شمیر چې ماشومان هم پکې دي 9 زیات شوی دی. فرانس پرس اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرکي بریدګر نن د چاودېدونکو موادو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسولیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تاریخ طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 12 ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او 10 لوړپوړي پوځي چارواکي ووژل شول. دا غوی تابوتونه د زرګونو کسانو په حضور کې د تهران د ازادي میدان ته ولېشتول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمیرې شي چې د اسرائیل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 1400 تنه وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سملاسي اوربان غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلې. دغه غوښتنه داسې مال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بیش پر مرکزونو د اسرائیل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمام نشي. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د تیرې می میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 410 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرائیل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شیبری هم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. لدی بدلون سره وب کمی شوی او په وخت ورشتونه لرسوی دي چې دغه دوه چارو پر زراعت منفی اثرات پرې شي او به وخت ورشتونه بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په کرنې ولاړ دی د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمیر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتنې متخصص، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق او د کرنې متخصص هدایت الله عمرخیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړي چې یعنی خلک پرې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنی څه؟
سلام وړاندې کوم تا ته، د پروګرام بلمته او ستاسو اوریدونکو ته. شبر صاحب، یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغیرات او یو په اقلیم کې بدلون ده، دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او د مقایسه کولو پخوانیو 150 کلو سره یا 500 کلو سره یا 100 کلو سره، موږ په ډېر وضاحت سره ډېر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په خاري چاپیریال کې. ډېر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډېر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د دې سره په خوا کې د انواعو کمښت سره مخ یو، یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل، په طبیعي چاپیریال کې اوس کم شوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره په خوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو، ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره، له وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره په خوا کې خاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د خارو توسعه یوه غټه ستونزه ده. سدا په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د خاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، چې هغه په 30 یا 50 کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبور سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتای ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه خاریاتو ته مخه وکړه. په خارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله، سې د په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خځلو یا د زبالو زیاتوالی د یو ستونزه بل ستونزه ده. د دې سره په خوا کې د اوبو ککړتیا ده، مختلف ستونزې دي. سدا موږ په چاپیریال کې پینو او د دې شاهدان یو، خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده سې تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نښې نښانې اگر که څوک اله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو ته ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود. حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو له بدې مرغې سره دا د چا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډیر زیات تلاش او ډیرو هڅو ته ضرورت لري، ډیرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري. سې موږ څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته؟
مننه متحقق صاحب، دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه. یو دا ده چې خلک په دې کې څلاس لري، او بل په طبیعي شکل باندې له لوی سره دغه مشکل څنګه رامنځته شو. وړاندې په خبرونه کې هم دا دواړه برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم. خو له عمر خیل صاحب څخه چیرته واورو، عمر خیل صاحب، د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باره ډیر ژور دي، تاسو څنګه ښکاري؟
زه په خپل نوبات تاسو ته چې بس سلام ملمتا او ګران او دونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل سولو خبرې ویلي چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډېر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات په افغانستان باندې که ووایم چې تپل شوي دي، هم شاید چې درسته خبرې وي، ولې په دې چې تاسې افغانستان د صنعتي مملکت نه ده، او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت ډېر دي. لکه په مثال توګه زه ویلی چې مخکې به زمی لږ مخکې وه په خپل وخت به و البته، اما اوس دا د ځینی وخت لږ تغییر کړی ده. ډېر وروسته زمی راځي، همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده، یا کچره بارانونه یا بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي. یعنی مطلب دا چې کله ډیر بارانی کله اسان بارانی وچکالیانی دا خپل ډیر منفي اغیز لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر مخې دي او سره له دې وچکالی او دا هم ډیر زیات د افغانستان په زراعت باندې. البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په ورخ ډیر کم و د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه ورخ نور هم کم سوی ده. یعنی جنوبي سیمې د موږ افغانستان به حد زیات ځپل سوی ده دغه اووه سال ته. حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي. نو معلوم داره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات مونږ. البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار ته تاسو مثال ووایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً کیستې وي دي اما په ټوله کې یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوید داسې وسې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه وه اما بعضې نباتات ته وسخې وي دي. اما په ټوله کې منفي تاثیرات یې زښت ډېر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي مونږ تاثیر نه لري. البته چې زښت ډېر تاثیرات لري.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب د په دې برخه کې نړیوال څه کولای شي او څه باید وکړي ځکه لکه څرنګه چې عمر خیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړه چې دا یو عمومي مشکل دی.
شیبر صاحب د اقلیم ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته وایو. د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده بله موضوع ده بیل معذرت غواړم بله موضوع ده. د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده او افغانستان د دې لپاره چې جنگ ځپلې هیواد ده او صنعتي هیواد نه ده او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري. خو له بده مرغه بیا په افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي ضرر ویني هغه په لسو لومړیو ملکونو کې راځي. په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي باید هر ملک اول په خپل ملي سطح باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي ترڅو دغه کارو او دغه اقداماتو په اساس باندې نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي. هغه دا د افغانستان باید اقلیم د بدلون لپاره خپل ملي برنامه جوړ کړي. دا غو ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول سول. په غو ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په غو پورې تړلې ده د خلکو ورځنی ژوند په غو پورې تړلې ده هغه په واضح شکل باندې کار پیوسو او هغه مشخص ول. په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا زیانونه چې افغانستان سره مخ ده هغه که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو لومړی سکتور چې ډیر زیات زیانمنون کوي دا د اوبو سکتور ده. د اوبو سکتور په سر کې راځي لږ نه وروسته د زراعت او بیا ځنګلونه دي بیا د زراعت نه حتی مخکې وچکالیان راځي سی هغه تړاو لري د اوبو له سکتور سره. ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول. خو په ډېرې خواشینۍ سره سې په تیرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخوانی دولت ونسو کړلی سی هغه منظم پلان او پروګرام چې تر لاس لاندې و هغه د مختلفو اداراتو لار نه عملی کې تر څو موږ خپل خلکو ته سازګاری ورکو د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو خلکو ته توانایي ورکو له دې ستونزو سره
متخصص به بشي. یو درې عمده ټکي ویل شي چې دا کار خلکو ته سپارلی
په پروګرام کې مشخص راغلی و د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي چې هغه ته واټر شید وایي. د واټر شید مدیریت یا د اوبخوړ یا په دری کې ابریزه بولي دغه مدیریت چې په افغانستان کې موږ خپل ابریزه تنظیم کوو چې تر څو د افغانستان کې کومې اوبه د ورښت په شکل باندې راځي که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي حداقل موږ دا مدیریت کوو چې دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي تر څو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یوه مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درسته مؤثره شکل باندې استفاده سي او د اوبو د اسراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په دې پروګرام کې راغلی اوسې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري. هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړای سو چې آینده کې زموږ هیوادوال
مننه دقیق صاحب همدغه د زراعت په برخه کې بل عمر خیل صاحب څخه واورم. څنګه عمر خیل صاحب تاسو په افغانستان کې هستی دغه برخه ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړی چې داسې څه وکړي چې هغه د اقلیم تغییر سره مساعد شي؟
باید وایم لکه څنګه چې مدقیق صاحب ویلې مخکې همدغه سې برنامه وه چې مونږ باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل د کم وي یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. مونږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې یا تر پټي پورې یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دا ده چې دلته ذهنیت چې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه د مونږ ابتدایي کوم مطالعات چې ښي یا ابتدایي کوم تحقیقات چې وي ډېر ابتدایي، هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعې په سطحه که د مزرعې په سطحه وګورئ تقریبا 90% اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار مونږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې مونږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثره ځای کې سره دې چې په بعضو سیمو کې مونږ لوی ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باغوالۍ په برخه کې باید ووایم چې مونږ په دې اخرو کلو کې یو څه رقم یو نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي او سیستم لري شوی داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي او د دې تر څنګ څنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کوي اوس، او دا یو علت دی اوبو کموالی ده چې دا یو ښه خبر ده. او د دې تر څنګ څنګ بعضې ځایو کې مونږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوی وایي متاسفانه نه ده سوی، او په کار ده چې باید ډېر زیات کار پرې وشي. بعضې نور نباتات هم شته په افغانستان کې دي ارزښت یې لوړ ده، او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې، اوله خبر په زراعت کې کوي. او فکر کوم چې مدقیق صاحب ته بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمې دي او هلته تاثیرات یې هم ځکه چې دوی ویل چې اوبه دي. نو په کار ده چې مونږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د هغو اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د ورډ مشپا د ورشتونو لامل درانه مالی زیانونه اړولې دي. د همدغه سیمه د یو ملک سلیمان خیل میر حمزه سلیمان خیل څرګندونه لرو دا پلانډو سره ور
بلې. نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا زموږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران نه ولیدلی. نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده، څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو. ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګیز مکه ده له ما خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغونفار دغه مظلوم ولست واړه وو چې د مالی لګښت خو فل حال لپاره مونږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی او د ځاني لګښت یا زیان لپاره دومره ویل شم چې مونږ دوه کسه ټپیان لرو البته چې یو د دیوال نه شوی چې ملای زوبل شوی او دویم کس دیوال پی غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و نور الحمدلله مالی زیان نه لرو ځاني زیان په بخري سره او مالی زیان د مونږ ډیر زیات ده
د لوګر د زرغون شار ملک سلیمان خیل و البته ازادي راډیو کوم معلومات تر لاسه کړی دی د قصلونو له عمله په زرغون شار کې لشتر لشه 500 کورونه یو مخړنګ شوی دی او نور زیان هم اړولې دي دلته دوه سواله را پیدا شول یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولې دي چې دا د عمر خیل سره مربوط سوال دی بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران نو عمر خیل سره کلمړی لته سو وورو لدغه سیلونو سره چې وسته زراعت ته را غونډول وخت هم دی خلک به څو کې چاره سره
اصل ته زه شیوا سره دا برنامه یا پروګرام موږ په سلند وختو کې نشو کولای لکه مخکې مو دقیق څه یو ډیر څه چې ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیټ د واټر شیټ موږ هغه سیمو ته په اصطلاح هلته لږ امکانات د اورښتې کم وي یا تا داسې دا شیلو کې موږ سیستمونه جوړو یا دلته تراکم د نباتات خصوصا ونې هلته چې ونې کې خودل سي نو معلومداره چې دی سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کمواله راوړي او سیل نه راځي متاسفانه افغانستان کې د وچکالۍ له امله اکثرا ځایو کې نباتات وچسوي دي یا غوږه بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچسوي دي او نو دې ته په کار راځي چې ډېر منظم برنامه ولرو دا په شاید په یو کال دوه کال کې به امکان ونه لري باید ته صحیح تدبیر ونیول شي او یو بل شم چې غواړم چې وایم هغه دا ده چې متاسفانه د موږ وطنداران اکثرا په دې ځای کې کورونه هم جوړی چې هغه سیر متضرره کوي که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب واخلی چې ما غوښتل چې یادواري وکړم او نور باید موږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي او یا ابریزو باندې تمرکز وشي تر څو چې موږ دا کنټرول کړی شو
دغه د لوګر د زرغون شار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی دا اړخ ته جوړ شوی دی او لکه څنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ لخوا راغی یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونی کیشتي چې دغه یو چاره ده
او بالکل یعنی دی ونو کرل د سیل په شدت کې ډیر کمواله راوړي دا حتمی نه ده چې په شیلو کې وي دا واټر شیډونه دا کیدای شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډیر راځي دا اواره سیمو کې هم کیدای شي چې موږ وکړو دا مهمه نه ده اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کمواله راوړي یعنی چې موږ هر څه تکوالی شو باید ونو وکړو چې ونو کمواله د شدت د سیل ډیري او یو بل شی چې ډېر مهم اداره چې لکه چې ملک صاحب هم ویلې چې دا تغیرات اقلیمي دومره تاثیر کوي چې دا شکل د باران اساس تغیر کړای په کم وخت کې ډېر باران یا که چې دوی په تلور ساتو کې باران و او شدت د باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دی یا کله یخنۍ راځي یخنۍ راځي په یخ او سړه هوا راځي په نباتات سره بینه وړي دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي
مننه عمر خیل صاحب متخیخ صاحب دغه کم باران چې دغه ملک ویل سي لمشانو هم دا وره د چدوې په عمر کې د سي باران نه ولیدلې د همدغه د اقلیم دی بدلون و لوی نقشه ده
شیبر صاحب اقلیم په بدلون کې یو اقلیمی بدلون ده او یو اقلیمی نوسانات دي یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي او تودوخه درجه د څو ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي یا د څو ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي دغه مسائل د اقلیمي نوسانات وایي د دې اقلیم د بدلون په باس کې ناراضي په مجموع کې اقلیمی بدلون هغه بدلون ده چې تاسو د ملک د چاپیریال د ایکوسیستم یا د منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخه د درجه په اوسط کې په فیصدی کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو لکه مثلا لته ورو سلو کلو سره دغه کوم تغیرات چې اوس راغلي دي مثلا 2.5 یا 3 درجه لوړ شوی ده، هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکې دغه 2.5 درجه لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده. دغه ته د اقلیم بدلون وایي. د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهر کوي. یو یې کیدای شي همدا بارانونه وي، ولې عمده مسله دا ده چې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده. لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو، په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل، بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل، په ژمي کې به کېدل. په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو. مثلا په اوړي کې تاسې دفتا یوه څپه د باران ګوري، هم ډېره شدیده څپه، یا په ژمي کې چې موږ باید ورښت ولرو، موږ نه لرو، واورې نه لرو په افغانستان کې، وچکالیانی. دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي. خو دوه خبرو ته که اجازه راکړئ، برسه دغه سیلابونه په افغانستان کې نوې مسله نه ده. د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې، په اکثرو ولایتو کې درلود، خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود وو. په طبیعي شکل بس سیل منځ ته راغی، په خپل خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړو، بلاخره به دریاب سره ګډ شول، په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې. مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ د خوړو مخې نیولې دي. هغه طبیعت کې یا په چاپیریال کې بشر انسان مداخله کړې ده. دا مداخله کېدای شي په شکل د دې وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم شوی، هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش ده د مځکې په مخ باندې دا کم شوی، لامل به یا وچکالي یا به دای چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده. هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې، هم د مالچار د حیواناتو د څرا لپاره استفاده ترې کړې ده، یا ونې قطع کړې دي، یا دا داسې د خوړ مخه چیرته بنده ده. که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ، نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي، او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي، او په کلیو کې داسې ستونزې. یو دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده، زه حداقل دا څلور کاله ستاسو د راډیو نه اورم، چې هر کال دا ستونزه پیښیږي. خبره دا ده چې موږ انتظار کوو، موږ اصلا څنګه وایم، هغه پخوا به یو متل خلکو کو وایي، لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کیږي. موږ سږ کال سیلاب لرو، کال ته بیا سیلاب لرو، آینده کال کې بیا لرو، په تیرو کلو کې بیا درلود، ولې څه وشول؟ وروسته له سیلابه چا څه وکړل؟ دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي، او دې لپاره ملي برنامې تر لاس لاندې ونیسي. د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي. دا که په انجوګانو سره کار کوي، یا خلکو سره کار کوي، یا خپله دولت بودیجه پر مصرفوي، باید د اقلیم د بدلون بحث په هر مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي. هغه که په انکشافي پروژو کې وي، هغه که په بشري مرستو کې وي، هغه که په هر برخه خصوصي سکتور کې وي، په هر برخه کې باید د اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي. او زما غوښتنه له دولتي مسؤول اداراتو نه دا ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده، او هغه یو ډېر ښه راپور ده، دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي، دغه سکتورونه دي، په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي، واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي. خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې، که هغه د اوبو او انرژي وزارت ده، که د کلیو پراختیا وزارت ده، که د کرنې وزارت ده، که د کابل پوهنتون ده، که د ساینس اکاډمي ده، هیچا حداقل دغه پخواني راپورونه نه دي لوستي. دې سره یو قسم تبعیضي برخورد کیږي، او دا ملي پروګرام د دې ته هم په دې سترګه کتل کیږي، دا د تیر نظام ده. یعنی په ساده شکل درته وایم، دې ته یو کفري سند په سترګه باندې کتل کیږي، ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي. او دا ډیره غټه جفاده
ده. البته په افغانستان کې ستاسو د خبرې په تایید هر وخت د سویچ نظامونه زرزر بدلی شي، خود تیر نظامونه لاغه مثبت او شانو باید استفاده وشي ترڅو ولس ته خیر ورسی. په دې برخه کې یو بل د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په ویلامی کې ویل دي چې روانه ونی لسیشن به تر پنشن به بعد د افغانستان په ځینو سیمو کې د سانتي ګریډ په کچه تر 15 درجه هم ګرمي زیات شي، چې دا به دوی وایي چې د انسانانو ترڅنګ پر نباتاتو تاثیر وکړي. عمر خیبس په نباتاتو به اثرات سوي
چې هر نبات یا مشخصه درجه د حرارت زغملای شي، او معلومداره چې نباتات درجه د حرارت زیات شي دا تین منفی تاثیرات کوي. اکثر نباتات په لوړه درجه کې شاید نه پایله لاسي، اما په ټوله کې موږ ویلی شو لکه اوس تاثیرات ښکاري. اوس فصلونه شروع شوي په افغانستان کې، هغه فصلونه چې کېدای شي چې یو 15 ورځې وروسته پاخه شي، هغه 15 ورځې مخکې را پاخه شوله، همداراز بعضې نور نباتات دي چې هغه د اوبو اړتیاوې ډېرې زیاتېږي. په دې شتاب کې د ګرمۍ لپاره اوبه اړتیا زیاتېږي، اما اوبه افغانستان کې محدودې دي. دا خپل منفي تاثیرات کوي، او د دې تر څنګ بعضې نباتات مالکه مخکې هم چې ویلې حتی د وچېدلو له خطر سره مواجهېږي. نو دلته تاثیرات منفي کافي اندازه دي، په خصوصا په هغو څو کلونو نباتات یا په ونو باندې اکثر اندازه نباتات تاثیرات ډېر منفي. یا مثلا بعضې نباتات رسي دي چې باید لکه مخکې ما چې ویلې چې باید وروسته پاخه شوي وي، هغه اوس را پاخه شوي دي. دا خپله په مارکیټ باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. دا دام یو وخت ده چې منفي تاثیرات زه غواړم چې ووایم، اما مستقیما تاثیر یې په ټوله کې دا ده چې یا نباتات د ډېرې تندې سره مواجه کېږي، او یا په بعضې خاصو شرایطو کې د منځو تک هم امکانات شته.
مننه عمر خیل صاحب. تشنا اسمن لاندې پروګرام د زحمت شپر ساسو کوربایم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم د تغییر پر اخیزو بحث لرو. د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مو دقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل په خبرونه کې زما میلمانه دی. اوریدونکو ته مخه کو، یو اوریدونکو را سره د مهرباني وکړئ تشنا اسمن لاندې پروګرام تاسو سره. سلامونه تاسو
تاسو تخنیکی همکاران د همدارنګ ټولو خوږو اوریدونکو ته وخت بخښه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مننه شیبر صاحب، مبارزانه لپاره نه شیبر صاحب محترم کو ګورې. زموږ په سیمه کې تاسو د ګرمۍ خبره وکړه. زموږ په سیمه کې هر ورځ ګرمۍ درجه د 23 او ټیکله ټیټه یې غوښنه 23.
په کومه سیمه کې وبخښئ، تاسو له کومې سیمې زنګ وهئ؟
پراولت کې دلته به زیاته ګرمي ده. 23 یار ولاس 23 درې پرې اشاري او چې کومې نو هغه 23 کې زیاته ګرمي ده. او بل د وګو کمی خون ته خبره چې په افغانستان کې ډېر کمی دلته زمونږ ولایت کې د وګو ډېر کمی دي. ځکه چې مخ کې به چې وګو دلته چې راکښلې د وګو د ځکه لاندې 15 متر هغه متر برمی خلګو ولې یم د خې چډیر واټیا متر وسته ته موږ برمی چې وو یو نیم سل متر یو سلاویا متر یو سلاویا متر لاندې یو بیا وګ پر راکاش دوم د وګورک تل هم ګران سی دی او به خکم سی دی. نو ودی لاندې کلیلې دی مخکې په ډیر کم د غره راختلې ودی د 200 لران به موږ د ډیر کم یعنی لستنی به وته تشولې وسته لويش تانه سولارانو د تکي زاغونه وبنه راکاش مخکې په لسه دوغه ندی راکټلې وسته په تلويش تانه غونه وبنه راکړ. بيخي د وبټ کمایم دی د بیا کشتل از موږ پر ولایت خو د زراعت کې بيخي پر مخمل دی. نو دلته بيخي د کشتو وبنه ست چې کشتل سره وب کې بيخي کمای دی د وبټ.
مننه ستاسو نظر واخل چې ډیره مننه. بل اوریدونکو کتاب مخه کو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، مهرباني وکي تاسو سره یاست. bale مهرباني وکي تاسو سره یاست.
شبر صاحب محترم،
او اورو سره مهرباني.
سلامونه تاسو ته د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی او چیرغه جوړ به
خیر یو سه. مهرباني وکي
قربان صاحب محترم احمد شبر صاحب تاسو میشنه اوریدم کې عبد الحدا تعلم به هلمن ولایت څخه شبر صاحب محترم اقلیمی بدلون خو واقعا لکه تاسو اشاره وته کړل میلمنو په دې باندې خبري وکړلې اقلیمی بدلون خو په ټوله نړۍ کې مثال خبري اغیز را مخته کړی دی خدا غزمر جنوبی ولایت هلمن ولایت تم د اقلیمی بدلون پر مثال د خبري د وشکالي سره ډیر سخت مخ دی کستا سي یادي په تیر کلونو کې دا غل هلمن په سیم کې تناسو براتللې وسم ته نو بک بک شي کې خو د فخاره کم د بخوا په پرتلا غسی اوی کلونو دی شبر صاحب عبدالته د زنګلات موضوع چې د شبر صاحب محترم یو خو هغه کلینی بدمن چې دی هغه د الله جل جلاله طرفه سدي باغ کې مجلس نه وای او بل په بندګي کوشش په پیاوز ما په پام فکرو نظر باندې شبر صاحب باید د کلینی بدمن سره موږ خلک داسې مبارزه وکړي چې مثال ونی کښینو په خپل سیمو کې مثال د خبرې ابل د زنګلات حکومت توجه وکړي شبر صاحب چې د زنګلات اجازه ورنه کړي د زنګلات ساتنه وکړي مثال د خبرې سردرختونه وي دا ونی وشا سره ډیر کو ان شاء الله خدای ته تم مستای خو باوا برابر سي د هوا چاتوريال ډیر برابر چا بل محترم شبر صاحب داخلو کې مې صاحب په هواي په کار د توچ مر دغه سي بده وزګور دلته مر په هلمن ولایت کې محترم احمد شبر صاحب دغه مر د سفر بازار ته اکثره وخت چې زت للی ما قسم درته خم چې دغه شروالي والا رقم نل کې دغه دکانداران ته بس تکړه دي چې د خپل د اوبو استفاده ځنه وکړي اما دکاندار ولات خپل استفاده د اوبو سوه کانول کې دغه خلاص پرې دي دا ګوره د ما په هواي په داخلو کې دغه نه کندي دغه پام فکر دې سره نه چې مثال د ملکې د ولي د خلاص پرې لم بعد د ملکې باندې کم چې خپل د اوبو استفاده ځنه وکم دغه سي شمسيانه د مثال خلکو پر بنو برمو باندې شي چې دوا کړ د اوبو مثال ار اورز اوبو هغه کښ تابته کې وبنه غواړي د مثال ار اورز اوبو وېدا د شمسيانه مو ته وبدي نو خلک کله زما په هواي په کار دي محترم احمد چبر صاحب دني علماء در ولار چې په مشاجي مسجدونو کې د خلکو تامه په هواي ورکړي چې دغه د اوبو زیات کارول چې دا ګنام لري استرافم دی او بل حکومت هم په هواي باندې خلک تبر کې شبر ته محترم څو در څو کدا چې بده شبر صاحب قسم درته خم چې د غفتاس رسنی شاید د اوریدونکو به شایدانې چې مثال د علم د سخنیول په هر ولایت کې به د سکورونه پیدا شي د سیمو په پیدا شي چې خلک به د وشکالي څخه دغه من د کیسه خوځي چې د چشنګو به نه پیدا کړي شبر صاحب
ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره وخت بل اوریدونکو ته مخ کو مهرباني وکړه ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو را سره یست بله
تشکر اسم صدا مازر اوری شه برته
بله
تا تا استاد صدا قدر ور من منوت نیکی هله او احترامات ورنده کوم استاد صدا ایمی او په خانه همکار او وسنه همکار اجي تو خیم د زابل ولایت
اجي صاحب شو راغلی بخیر راغلی
مننه خبرونه د اقلیم په اړه کده
بله
روسیا هم اقلیمونه خو تغییر خوري نو ګرمي ډیره زیات دي دا څو ورځې زموږ د شاجوی پولیس والی کې نو ډیره زیاته ګرمي ده خو نن بیا هم هوا شو نو اقلیمونه خو تغییر خوري او د اوبو سطح ډیره خطر دي زموږ د وطن اوب ډیره لاندې تللې دي نو ډیر باغداران او بزګران ما ولیدو زموږ د دکانو ته راځي زمو وبدي رخصته دي خو البته دا د ګرمي په وخت کې دا اصول او قانون د سینا د سرطان او د سات پمیاس کې د وبو سطح لري رخصته دي هوا سي ګرم سينو د وبو سطح شایي سي د سنستانه نو یا د ملمنو ته معلومي شنو په څو ورځې باندې دا د وبو سطح رخصته دي نو له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې افغانستان کې د اقلیم په اړه کې یا د اقلیم په سطح څونه خدمتونه سوي دي یا اسلامي امارت په بازي کانفرنسو کې شایي چې برخه هم اخستي نو دوی څه اقدامات کړي دي او څه کارونه پر مخ وړي دي او څه کېدای شي چې د افغانستان د لپاره څه شي په ګټه تمامېږي چې د اقلیم د لپاره مومید او مفید تمام شي نو که زما رابطه قطعه نسی زد خپل سوال جواب وارم رادیو خواد
بله
پا چپو بندی پا امواجو کنه نشدیشم
منه نه تو خیصب عزیز سب منه نه پروان که من برخوا خسته وار بشو ملمنو تا عمر خیل سب که تاسو پا لندو بندی داده اوریدون که پا پشتون و نظریاتو تبصره وکی لطفا
مننه شیبا صاحب لکه چې ما زه چې پوه شم ټول مشکل په اوبو کې ده په دغه سیمو کې دا څو ورځې مخکې هم د دوه درې ورځې مخکې هم د سیمو ته تللی وم رښتیا هم دا مشکل ډېر جدي ده هغه دوستم چې له هلمند وغږېد دغه ډېرې ښې خبرې په دې وکړې چې عامه پوهاوی اصلا نشته خلک په دې فکر کې دي چې دا اوبه چې کومې دي دا اصلا نه خلاصېدونکې دي او د ځمکه اما خپېږي چې دا اوبه قصر روانې دي اما او د دې تر څنګ هغه اوبه چې په کوم کښت باندې لګوي بی حد و اندازی دیر و بلگی دی بعض الاسوالی دی نوزاد الاسوالی دی هلمان که تاس مثال وای جب حتی کلی کتسی وی دی دوار غلی اما دیر دی افسوس جده سب دیر خلق کتسی وی دی دار نیش الاسوالی دی قندار تطللی اما آل تا هم مشکل ده و بل شل مترو نا یو سر شل متر کتسی وی دی نو دیر مشکل اصلا پا اما پو حاوی که ده دی و بو سیستمون باید منگا بدل کو دانه ده چه خلق نیست فکر کهی چه بس هر چونه کفت چه دیری و بور که غونه گته کهی یو شب اتوای ما چه نباتات معمولا دغه رقم چه مونگا و بلگو دی تو ضرورت نداری البته رطوبت نسبتی تو ضرورت داری به دی شکل باید دی و بخوار سیستم سلفی سر تغییر سی دا که محصاد کهی که فیوی کهی که خپلا دولتی چارواکی کهی ضرور داده غیر لگنه مونگا پا یو غش ناورین شاد واورو پا دیر لند وقتو که تقریبا پنزل اسکالو آخره که تراتیا متر و بخ قطر روانی دی او دا مشکل دیر چی دیده نکه چه غورور ویلی پا فراکه دسته ده چی اکثرا سیستم دی و بو لا هم آنانوی سیستم ده ایت اصلا دی پایپو سیستم دیر کم خلق کاری زنه پیگم چه ولی او امدار از پشاجور که لکتی آیتا بویلی گرمی زیاد ده خلق نیست فکر که چه باید نباتات و بو دیر مصرف دی و بو قطر روانی دی و بو مشکل په افغانستان کې ډیر مشکل جدی خواته روان ده په دې کې باید اقدام وشي سلفی ساده باید خپل دولت اقدام وکړي مؤسسات اقدام وکړي او خلک نټول مهم خلک دي د خلکو ذهنیت باید جوړ شي د خلکو سره باید په عامه پوهاوي کې کار وشي چې په دې شکل چې دوی د اوبو مصرفي د نه مخنیوي وکړي او همدار دیونه پکې نه ولو کې باید کوشش وشي ابریزي جوړ شي دا هغه کار نه دي چې باید وشي اما متاسفانه چې نه کیږي
عمر خیل سپتا سودونو د کشنولو خبره وکړه عادتا د پسرلی کې خلک باید ونی کشنوي لیکن لدی ورسته هم چانس شته چې ونی او یا نور بوټی کشنوي چې له چاپریال سره مرسته وکړي
ولې نه سه بعضی بوټی د سیټی سره مثلا وس خلک د تراخري چې د بوټی په کڅوړو کې روزي او دا کوي چې موږ پر هر وخت کال چې وغواړو دا موږ کې نه وای شو اما معمولا په افغانستان کې د منی له خوا او د پسرلی له خوا بوټی کې نه ول کېږي مطلب دا چې که هر وخت موږ لاس کېنه موږ همیشه د بوټو په کمپاین کې وای چې که هر سړی یو یو بوټی کېنه دا د اقلیمي تاثیراتو د اقلیمي بدلون باندې تاثیر لري په اوبو باندې تاثیر لري باید مونږه همیشه بوټی کېنو
مننه مدقیق صاحب د دې اوریدونکو په نظریاتو او یا په سوال لونو باندې که ستاسو نه واره
انا کوم لا وريدونکو نه او زه ډیر خوشاله سم چې وريدونکو هداقل وست د حالت رسیدلې چې د ستونزه درکړې دا ډیر خه مسائل مطرح کوي او ډیر ذات مهم دي خصوصا د غرور سره فرانا زنګ ویلې او دغه خه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د دې مزکه لاندې دی او بو ساته کته زیار کول وس د وی ویل سیوا عمیقه څه یو سلو اویا متر پورې باید دوی مجبور دي چې باید کته ولاړ سي تر څو بوتر لاسه کی او دا ډیر واځي یو پیغام مخترقي سي دی وبو سر دی وبو د ساته یا دی وبو کمخت په ډیر سرعت باندې په مخ روان ده او د لپاره باید هم خلق او هم مسئول ادارات باید ډیر جدي پاملرنه وکړي چې څنګه دې ته د حل لاره پیدا کړي او حل لاره هغه داسې ما په اوله کې اشاره ورته کړه په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت باید په لټورو نه په سر کې باید په لومړیتوب کې راشي بل اتل هلمند نه اشاره وکړه چې خلک ونې بوټي قطه کوي سفر د منطقې اشاره ورته وکړه هغه تقریبا د ریک سره ډېره نږدې علاقه ده زه هلته تللی یم لیدلې مې دي خلک د ریګي سیستم شیبر صاحب ډېر حساس ایکوسیستم ده د چاپېریال له نگاه نه یعنې هغه ته موږ ډېر حساس یا نازک ایکوسیستم وایو او دغه ریګي ساحات یا دشتي ساحات خپل خاص بوټي لري هغه ډېر په ګڼ شکل باندې نه وي ډېر تیت بوټي دي ډېر لرې یو بل نه دي او خلک
د دې په خاطر سه ارزانه یا آسانه منبع د انرژي لاس ته راوړي زیدونه دغه بوټي قطه کې یل دونه نه دی اکثرا بوټي دی دا باید خلک له دې نه مخنیوي وکړي د یو بو استفاده غی اشاره ورته کړ د ډیر اساسي ټکی دا ما مخ کی اشاره ورته کړ سې دی او بو د استفادې لپاره باید ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیول سې دا کو بل د نلکینه استفاده یا د کور دننه استفاده یا په باغ کې دی بیاری لپاره استفاده کوي په مجموع کې هر ډول استفاده دی او مو باید په افغانستان کې خلک باید د سه پاملرنه ورته وکړي لکه خلک سه تیل مصرفوي یعنی وبدوم تیل نه هم حیاتی منبع ده د ژوند لپاره د انسانانو لپاره ډیر خوشاله سوم چې د توخي سباواز مې ورسته ډیر وخت نه و اورید رښتیا درته څه خفاسه و د تو لیدلې مې نه ده आवाज را باندې خوګ لګیږي توخي سب اشاره وکړه دا څه شی وی دی د اقلیم د بدلون لپاره او څه باید وشي اگر سوال موجوده ادارې ته متوجه ده زه د موجوده ادارې په نمائندګي خبرې نسم کولای خو تر کومه ځایه زه معلومات لرم په تیر نظام کې شیبر صاحب که دوه قیمته اضافي وخت راکې
مهرباني
اقلیم د بدلون لپاره په نړیواله کچه باندې یو 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 یا د ملګرو ملتونو یو کنوانسیون رامنځته کړی دی هغه ته د اقلیم د بدلون کنوانسیون وایي یا یونایټیډ نیشنز کلایمیټ چینج فریم ورک کنوانسیون ورته وایي افغانستان په لومړي قدم کې وتوانید چې د دې کنوانسیون عضویت ترلاسه کړي دا څه معنا چې افغانستان په رسمي شکل په دې کنوانسیون کې خپل نظریات خپل مشکلات او خپل ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي او دوی د مرستې د جلبولو په خاطر باندې له دې پلیټ فارم نه استفاده وکي او ډیر فعال عضویت پکې درلود په دې کې دغه نو وروسته د افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون لپاره د سازګاری ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیو چې ما مخکې اشاره یې ته وکړه نه غواړم چې بیا هغه مسله تکرار کړم د دې سره په خوا کې چې ډیره مهمه ده د کنوانسیون وکړه سول سه د اقلیم سره د مبارزې لپاره دوه مالی میکانیزمونه تر لاس لاندې ونیسي او رامنځته کړي یو ته د چاپیریالي تسهیلاتو جهاني صندوق وایي یا ګلوبل انوایرنمنټل فسیلټیز ورته وایي مېرسي پېږې کې د اقلیم د بدلون لپاره کافي پیسې شتون لري او پېږې کې د کنوانسیون هر عضو هیواد مشخصه ونډه لري چې هر کال باید هغه پیسې ترلاسه کړي چې تیر نظام هر کال خپل ونډه ترلاسه کوله په مربوطه سکتورو کې به د پانګونه کول او وادوالو سره به کومه کوو نوې خبر پدې کې د بل رامنځته سوله چې د اقلیم د بدلون لپاره یو زرغون صندوق رامنځته شو په دې زرغون صندوق کې ټولو پرمختللو هیوادونو هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري تعهد وکړ چې هر کال به دوی سل بلیون یعنی سل میلیارد ډالر په دې صندوق کې اچوي او هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له منفي اغیزو نه متاثره کیږي هغه هیوادونه باید د دې پیسو نه استفاده وکړي دا پیسې شتون لري افغانستان د ته باید لاسرسي پیدا کی او د پیسو نه د ډېر غټه پیسې دي کچېر موږ یو ملي برنامه په خښه کل ترتیب او تنظیم کو او د صندوق ته وړاندې کو یوونه کافي پیسې لاسرولای سو زموږ هوادوالو ډېر ستونزې په حل کېدای شي ولی دا ټول مسائل د په دې پورې تړاو لري چې موجوده نظام باید په خپل پالیسانو کې تغییر راولي خپل کړنو کې باید تغییر راولي باید ځان له نړیواله ټولنې سره سیال کی باید د مرحله ته ځان ورسوي چې نړیوال د موجوده ادارې خبرو ته غوږونیسي تر کومه ځایه پورې چې معلومات لرم په تیرو څلورو کلو کې د افغانستان د موجوده نظام هیڅ هیئت په دې نړیوالو غونډو کې شرکت نه ده کړی دلیل دا ده چې دا نظام څوک په رسمیت نه پیژني ستونزه اوس د ستونزې اصلي ټکی دا ده چې کچېرې موږ په خپلو پالیسیو کې تغییر را نه ولو موجوده نظام نړیوال په رسمیت نه پیژني دغه امکانات چې اوس شتون لري د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې په خاطر باندې د نه استفاده نشي کولای په نتیجه کې شاید په دولتي اداراتو یا مسولینو باندې هیڅ اثر ونه لري د اقلیم بدلون ولې دا زموږ عام خلک عام ولس ده چې متاثر کیږي متضرر کیږي هر کال قرباني ورکوي هم مالی قرباني ورکوي هم ځاني قرباني ورکوي نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید موجوده نظام دې ته پاملرنه وکړي بیا وروسته لږ نه موږ وګورو چې اوس په افغانستان لپاره کوم مسلې لومړیتوب لري چې بیا دغه میکانیزم باندې کوي وګورو لپاره بودیجه ترلاسه کوي یو بل مسله چې اکثر مخکې زموږ وادوالو ویل چې د اقلیم بدلون رامنځته کیږي دا د الله پاک په لاس کې ده دا به له شکه سره د ټول شیان د خدای پاک په لاس کې دي ولې الله پاک انسانان یا ټول مخلوقات پیدا کړی دي خصوصا انسان منځ د اشرف د مخلوقات پیدا کړی او د اختیار ورکړی سلدی نړۍ نه یا لدی نور مخلوقات نه په کوم شکل په څه شکل استفاده وکړي دا د انسانانو د منفی کړنو پایله ده چې موږ د اقلیم د بدلون په منفی اثراتو په شکل باندې ګورو موږ د دې مکلفیت لرو په دینی نگانه د مکلف یو په دې باندې مکلف یو چې خپل کړنې د دینی اصول سره او کوم هغه نړیوال نورمونه سي دي و سره برابر کو تر څو موږ چاپیریال تخریب نکو او تر څو کړی سو سه موږ خ او مناسب چاپیریال هم د خپل ځان لپاره ولرو او هم د آینده نسلونو لپاره ولرو
مننه مدقیق صاحب د یونانیانو به خبره کوله وای هر منفی شی مثبت اړخ لري او هر مثبت منفی اړخ هم لري د امر خل صاحب سره مو رابطه قطع شوه ده نو په دې برخه کې مدقیق صاحب تاسو نه کا واورو د چاپیریال خو دغه مشکلات را پیدا کړی دي یو مثبت اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې کېدې شي چې څوک هغه وکړي ل نړیوالو نه مرسته ترلاسه کړي دي د اقلیم د بدلون له خاطر بل اړخ ته همدغه موضوع بیا هم افغانستان د دې لپاره چې په لاسو متضرر وي ودونه کې غنل کېدای شي افغانستان نشي کولای چې ل نړیوالو نور مرسته هم ترلاسه کړي مثلا حتی په سیمه کې لجنو هی ودونه چې صنعت واده ورکړي د لکه چین لکه هند د دوی اثرات هم شاید په افغانستان باندې وي د اقلیم په بدلون کې متخصص
بالکل شبر صاحب دا تاسو کوم خبره کوم توضیحات درلودل ز کامل نو سره موافقم ولې یو مسله ده په افغانستان کې اوس کوم مرستې سه راځي یا مرستې سه صورت نیسی د بشری مرستې دي د بشری مرستو په چوکاټ کې تاسو نسای کولای سي د اقلیم د بدلون په پاس کې په وګړو محل کې تاسو کارونه وکي چې هغه په وګړو محل کې زموږ د هوادوالو په ګټه تمام شي بشری مرستې ډېر لکه د مثال په شکل کله چې سیل راوځي نو دغه مؤسسات لاس په کار کوي او خلکو سره کومکونه کوي چاته خیمه ورکوي چاته کمبل ورکوي چاته خوراکي مواد ورکوي یا د یو هفته دوه هفته لپاره ولې د اقلیم د بدلون د مبارزې لپاره تاسو مجبور یاسي انکشافي پروګرامونه ترلاسه کولای شئ افغانستان لپاره انکشافي کومکونه اوس په دې نظام کې تر کومه ځایه زما معلومات لرم څوک نه کوي نړیواله ټولنه نه کوي اوس خبره د تاسو سوال په دې کې اوسه هوادونه په مجموع کې تا د هوادونه سه نمونه تا وخت لکه چین او هندستان دا دوه ډیر غټ هوادونه دي چې د نړیوال اقلیم بدلون کې دوی ډیر عمده سهم او عمده برخه وندل دي دوی هغه هوادونه دي چې په صنعت کې دوی هغه غازات چې د اقلیم د بدلون باعث ګرځي دوی تولیدي دوی د ته انتشار ورکي ولې په عین وخت کې د ملکونو په پرمختللو هوادو په کټګوري کې هم نه دي شامل دوی خپل لدغه اقلیمی بدلون مالی میکانیزمونه سیدی دوی هر کال په سلهاو میلیونه ډالر دوی کومکونه ترلاسه کوي ولې بیا هم د دې لپاره چې موږ بل چاره نه لرو خا خبره دا ده چې موږ په دې باس کې شاید د استاد خبرونه حوصله دومره نه وي په نړیواله کچه باندې د کاربن ټریډ په نامو باندې یو باس شتون لري یو میکانیزم وجود لري چې د کاربن تجارت په ورتوي هغه ودونه چې هغه د کاربن دای اکساید د انتشاراتو کچه ډیره لوړی او هغه د خپل کچه نشي راټیټولای د دې لپاره چې صنعت لري په فابریکې لري دوی هغه ملکونه لکه افغانستان یا سپر مختللی نه دي چون د دې وانډر ډیره زیاته نه ده او دوی کوای سی تر کچ پورې کاربون ډای اکساید انتشارات ولري مګم نیسی کوای صنعت نظری توانایی نه لري. دغه صنعتي ملکونه د دوی ونده په پیسو له دوی نه اخلي، په پیسو باندې اخلي، په مقابل کې د ملکو ته پیسې ورکي، ناغدي سي ترسو کړای سي سره خپل خلکو سره مرسته وکي. خو دا ټول بیا په دې پر ارتباط لري سي موږ د نظام ډیپلوماسي په څه شکل باندې
بله
ملکونه موږ سره حاضر دي سي دغه کاربون شید وکي یا ونه کی. او بل برخه دا ده سي د کاربون قیمت څومره ده په نړیوال مارکیټ کې، آیا دا په دې ارزي چې موږ خپل ونډه په دې پیسو باندې په دې ملکو خرڅ کوو، او یا دا چې موږ خپل ونډه دوی ته ورکو او ډېر کم پیسې لاس ته راوړو. دا یو اقتصادي بحث ده، به کېدای شي ګوینده کې
مننه مننه مدخل صاحب. د عمر خیل صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. عمر خیل صاحب، دغه سیلونو موضوع ته که د خبرونه په دې ورسوي کې راشم، د سیل له اوبو بازګران مثبت استفاده کولای شي، یا مثلا هغه کومه خړه چې له سیل پاتې وي لدی بیا ورس په زراعت کې استفاده ممکنه ده؟
او چې ورسره باندې ستاسو موږ نه نباتات دوه یا درې نباتات دي، هر یو کلن نباتات معمولا او څو کلن نباتات، یو کلن دوه کلن او څو کلن، هر نباتات چې یو کلن دي متاسفانه د دې استفاده به درست نه وي، ولی اکثرا هغه منفی تاثیر لري. اما هر نباتات چې څو کلن دي لکه ونو ته، ولی نه په ډیره ښه توګه استفاده کولی شو، ولی په دې چې دا له غرونه او له سیندونه غذایی مواد کافی اندازه ځان سره لري، او کولی شو چې موږ د باغو لپاره دین استفاده وکړو چې نه پایلې به ډېرې ښې. اما هغه یو کلن نباتات لکه د غنم و کچالو دا باشن چې یو کال غواري، غوته باید استفاده ونه شي، ولی چې معمولا د سپیشیږي چې غذایی مواد او انډول یا چیچیږي یا زیاتیږي، معمولا هغه باندې منفي اثرات کوي. نو په ټوله کې ویلی شم چې د څو کلونو نباتات یا د ونو لپاره هیڅ مشکل نه لري او مثبتې پایله لري، اما د یو کلونو بوټو لپاره باید استفاده نه شي.
عمر خیل صاحب، یو بله پوښتنه مخکې دا اوریدونکو هم دې ته اشاره وکړه چې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، آیا داسې امکانات شته چې د سیل دغه اوبو چې مقدار هم زیات دی له دې په دې ډول استفاده وشي چې د ځمکې تر تل لاندې اوبو سطح ورسره را لوړه شي؟
بالکل، دا ډېر یو ښه کار دی. یعنې مثلا موږ چې جمهوریت جوړوي سو په ډېرې سیمې د افغانستان ډېرې ښې داسې امکانات لري چې موږ هلته چکډمونه جوړ کړو او دا د سیل اوبونه استفاده وکړو. ولې نه، دا ډېره ښه خبر ده. په بعض جایو کې همدا اوس خلکو په خپل لګښت باندې دا کارونه شروع کړي دي. متاسفانه بعضې پازندې چې پیښېږي چې هغه تخنیکي نه وي، اما که حکومت په دې کې اقدام وکړي دا ډېر ښه ده. د سیل اوبه ډېر پر ارزښت اوبه دي، او که د دې کنټرول شي هم د زمینی یا د اوبو لاندې اوبه تغذیه کېږي، او همداراز موږ کولی شو له دې نه په زراعت کې استفاده وکړو. دا ډېر ښه کار ده، باید تل چې په دې باندې کار وشي.
د چک ډیمونه سي جوړي، نو دا خو بیا د سیلو بخو ډیره خړل لري، ممکن نه ده چې چک ډیمونه ډیر زر ډک کی؟
خو بیا که چک ډیمونه ډک هم کی، یعنی که تخنیکی مطالعه درسته وشي، معلومدار چې چک ډیمونه کله کله ډکیږي هم، اما په ټوله کې که وایو نو هغه معاشرت به دې د نسبت دې ته چې هغه اضافه کار پیدا شي، نو په هر صورت باید چې چک ډیمونه جوړ شي هغه مناسب ځای کې. البته نو کېدای شي چې څو کاله متوالي دغه استفاده وکړو، نو یعنې په ټوله کې موږ ویلی شو چې چک ډیمونه یو مثبته پایله لري د سیل د کنټرول لپاره، او همدارس موږ کولی شو بوټو ته استفاده ترې وکړو.
مننه عمر خیل صاحب. د خبرونه په ورسیو کې که مدقیق صاحب لتاسو نه واورو، په دغه اوسنی وضعیت کې د افغانستان د اقلیم د بدلون د مخنیوي له خاطره څومره هیلې او امیدونه لري؟ یعنی خلک که یو څه لاس په کار شي، عامه پوهاوی زیات شي، امید شته چې یو څه پرمختګ په دې برخه کې وشي؟
شیبر صاحب، امید خو داسې یو شی ده چې انسانان باید همیش ځان سره ولري. په ډېرو بدو شرایطو کې موږ باید نا امیده نه اوسو، ولې هیله او توقع باید کم کړو. کومه هیله یا توقعات چې موږ له موجوده نظام نه لرو هغه ته باید موږ سترګې په لاره کېننو. زه په لنډ مهال کې د دې ستونزې د حل کومه طریقه یا کومه نښانې نه ګورم، ولې د دې سره په څنګ کې باید خلک لاس په کار سي. کوم موضوعات چې په مجموع کې موږ تاسو نن بحث پې وکړو هغه دا ده چې د اوبو په استفاده کې باید اسراف ونه کړو، خصوصا دغه د سولار
د شمسي سي ورتوي د شمسي په واسطه ورته پمپونه اوس ډیر زیات ریوارد سوي دي په افغانستان کې. د دې استفاده باید منظمه کو، کله چې موږ اړتیا لرو باید استفاده ترو.
مانه نه مدخخ صاحب نور وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو او د عمر خیل صاحب دغه غټوري خبري ل نور اوریدونکو سره هم شریک کو. نو لتا سو دوړ ډیر مننه ل اوریدونکو هم منندو يم چې په خبرونه کې برخه را سره وخت زحمت شبر اجازه اخلم.
ستانه مننه،
سلامت. آزادي رادیو.